سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال د مرغومي جدي شپاره سم د 2018 کال د جنوري شپږمه زه سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړي. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاسته لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا په خبره په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 8 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې موترزین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی یې په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتي که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه لی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلنه دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پر ورځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تور نه رد او ځاني بیګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه په ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. دریش په تکلان مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هیواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا زه ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مهم عنصرونه، چې د ستاسو د کتاب د 50 صفحې څخه پیل تر 35 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم عنصرونه پیژنو، چې البته کوم ډول عنصرونه دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم او اهم دي، ارزښتناک دي. البته موږ او تاسو په تیر لوستنو کښې عنصرونه وپېژندله، د هغوی تر منځ کیمیاوي تعاملات مو وپېژندله چې مختلف ډولونو سره کیمیاوي تعاملونه اجرا کېدله. نو ګرانو زده کوونکو، عنصرونه لکه اکسیجن، نایتروجن، کاربون، هایدروجن او داسې نور وو چې موږ او تاسو وپېژندل، چې د هغوی څخه خپله که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن عنصرونه چې دي زموږ او تاسو په ژوند کې ډېر مهم او ارزښتناک دي، ډېر ارزښت لري. البته د حیوانات او نباتات په ژوند کې کې دې چې ډیر مهم او ارزښناک او سګرن زكون کو یو مهمه ماده یا مهم عنصر خپل اکسیجن د چې هم د انسانانو حیوانات او نباتات او د سنورو لپاره کې دې ډیر اړین او مهم وسی. نو په دې ترتیب سره ګرن زكون کو د هغه عنصرونه دي چې کې دې زموږ او تاسو په ژوند کې البته د حیوانات او نباتات په ژوند کې ډیر مهم وسی چې عبارت اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کاربن څخه وي. چې یو هم ګرانو زده کوونکو د دې څخه که چیرې موږ تاسو ځیر سو د هایدروجن عنصر ده چې هایدروجن عنصر په طبیعت کې که چیرې وګورو په ډېره لویه پیمانه په پراخه توګه سره وجود لري چې په ځانګړې توګه خپله په یو شمېر سیارو اتموسفیر فشار او البته دوی چې دی له هایدروجن څخه خپله جوړ شوي دي. یا هم کېدای شي چې موږ تاسو وایو خپله د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یې مساوی ده په یو سره سمبول هم ویني چې په اچ تور سره ښودل کیږي. نو دغه هایدروجن عنصر چې د ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې زیات وخت په لمر کې هم موجود ولري، د لمر مقدار هم کېدای شي چې زیات هایدروجن عنصر درلودونکو اوسي، ځکه چې کچیرې وګورو په ځمکه کې بیا د دې لپاره چې د هایدروجن ګاز د البته د هایدروجن کتله چې ډېره سپکه ده د هماغه د سپکوالي له امله کېدای شي چې په ځمکه کې ډېر کم وجود ولري. نو ځکه هایدروجن چې د په هوا کې شتون لري. نو د انسان د بدن کتله چې د هم ګران زده کوونکو خپله په 100% کې لس فیصد خپله د هایدروجن څخه جوړ شوی دی، یعنی البته د هایدروجن عنصر څخه جوړ شوی دی. ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې د خپل د هایدروجن عنصر د سمبول په دوه سره په اچ سره ښودل کیږي، البته په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کیږي. نو ځکه د هایدروجن تر څنګ موږ تاسو دلته دوه لیکو، یعنی دا چې دوی دوه اټومه هایدروجن څخه جوړ شوی دی. نو اټومي نمبر ګرانو زده کوونکو یو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري. یو هم ګرانو زده کوونکو هایدروجن چې د خپل یو یا د هایدروجن ګاز بې رنګ، بې بویه، البته بې خوند ګاز دی چې کېدای سي له نورو ټولو ګازاتو څخه ډېر سپک ګاز وشمېرل سي. او د هایدروجن ګاز چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې په من کې 252.3 درجه د سانتي ګرید شي، کېدای سي چې په مایع باندې تبدیل سي او په من کې 295.8 درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې بیرته په جامد باندې چیشي سي تبدیل سي. او دا وګران زکون کو د هایدروجن عنصر وو چې موږ او تاسو ولوست. راځو د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو د هایدروجن کیمیاوي خواص هم باید ولولو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص درلودونکي دي. دا چې ګران زکون کو هایدروجن چې د خپل د فعالو ګازاتو څخه شمېرل کیږي، نو په همدې خاطر هایدروجن ګاز کولای شي چې د بیلابیلو مرکباتو عنصرونو او موادو سره چې وکړي بیلابیل تعاملات ترسره کړي، او البته د هغوی څخه بیلابیل مرکبونه او مواد لاسته راوړل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر چې د کیدلی سي چې خپله د اکسیجن سره تعامل وکړي، د اکسیجن عنصر سره که چیرې وګورو د برېښنایي جرقې په واسطه سره موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن او اکسیجن ګازاتو ترمین یا هم یو کیدای سي چې یو له بل سره دوی یو ځای سي او په نتیجه کښې د دوی ترمین یو کیمیاوي تعامل ترسره سي او اوبه ورڅخه چیشي سي لاسته راوړل سي. چې دغه ډول دغه مواد چې موږ او تاسو وینو یا دغه تعامل چې وینو کېدای شي چې تر ډېر اندازې پورې که دوام وکړي، یعنی تعامل نور هم دوام وکړي، کېدای شي چې د چاودنې سبب سي او زیان ورسوي. نو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینئ چې موږ او تاسو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره وینو چې تعامل کوي، د تعامل په نتیجه کې موږ ته اوبه لاس راکوي. موږ او تاسو وویل که چیرې دغه تعامل نور هم دوام ولري، نو کېدای سي چې د چاودنې لامل سي او چاودنه خو پوهېږي چې زیان رسوونکي ده. ازو یو هم د خپل د هایدروجن عنصر تعامل د کلورین عنصر سره وایو چې د کلورین سره تعامل کولای شي. چې موږ او تاسو مخکې هم ویل چې کلورین عنصر چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، د هالوجنی عناصر په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې مالګې جوړونکي عناصر دي. او یو هم موږ او تاسو وایي دلته چې خپل هایدروجن راځي د کلورین ګاز سره چیش کوي په تیاره کښې، البته په کراره ډول سره. او ما که چیرې وګورو په رڼا کښې بیا کېدای سي چې کلورین خپله د هایدروجن سره په ډېره چټکتیا سره یا هم په چټکۍ سره چې وکړي تعامل ترسره کړي، او کېدای سي چې دغه تعامل خپله د چاودنې خطر هم ولري. نو ګران زده کوونکو تاسو په دې لاندې ماده لک شوی ونی چې د هایدروجن ګاز د کلورین سره تعامل کوي، چې کله د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه د هایدروجن کلوراید په نوم سره یو نوی تیزاب لاسته راځي، یا هم موږ او تاسو ورته ایس سی ایل تیزاب یا هم د مالګې تیزاب هم ویلی سو. دا هم ګرانو زده کوونکو د هایدروجن تعامل البته د کلورین عنصر سره، چې موږ او تاسو وایي کلورین عنصر چې د خپل سمبول سی ایل سره ښودل کیږي، اټومي نمبر یې هم مساوي ده په اوله سره او اټومي کتله یې هم مساوي ده په پنځه دېرش سره، چې کلورین هم کیدای شي چې دوه ایزوتوپونه ولري. لازو ګرانو زده کوونکو اوس هم د هایدروجن تعاملات خپل د نایتروجن عنصر سره لولو، چې کیدای سي په دې برخه کې هایدروجن د نایتروجن عنصر سره تعامل وکړي، چې موږ او تاسو نایتروجن هم پیژنو چې د نایتروجن عنصر چې خپل په ان تور سره شدل کیږي، نو نایتروجن د اټمي نمبر مساوي ده په اووه سره او اټمي کتله مساوي ده په شپانه سره. نو ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې په ټاکلو شرایطو کښې، البته ټاکلي شرایط عبارت فشار او تودوخې، البته کتلست چې د دوی په شتون کې کیدای شي چې د نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره څه شي وکړي، تعامل وکړي او په نتیجه کې د دوی څخه یو مرکب د امونیا په نوم سره په لاس راکړي. موږ وینو هایدروجن د نایتروجن سره تعامل وکړ او په نتیجه کې د امونیا په نوم یو مرکب یې په لاس راکړ چې د هغه مالیکولي فورمول مساوي ده په دوه ان، البته مالیکولي فورمول یې مساوي کیږي په ان اچ درې سره. یعنی دلته موږ او تاسو دوه مالیکوله د امونیا مرکب لاس راوړ، یا هم دوه مالیکوله ان اچ درې په لاس راوړ، یا هم دوه مالیکوله د امونیا ګاز مو لاس راوړ، چې دا هم د هایدروجن تعامل د نایتروجن سره، البته د اکسیجن سره او همدې ترتیب سره کیدای شي چې د نورو عنصرونو سره هم کیدای شي تعامل وکړي. یا هم ګران زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر ده چې د فلزاتو سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې وګورو هایدروجن موږ او تاسو وایو کولی شي خپله د فلزاتو سره هم تعامل وکړي، د غیر فلزاتو سره هم کولی شي تعامل وکړي. که چیرې له فلزاتو څخه اکسیجن جلا کړل شي، دغه برخې ته موږ او تاسو خپله د فلزاتو اکسایدونه وایي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو ګورو، البته د په یو مرکب یا یو عنصر باندې خپله د اکسیجن ګاز نصبېدل دی، ته بیا موږ او تاسو اکساید وایو. که چیرې هغه فلز وي، فلزي اکساید وایو، او که چیرې غیر فلزي مواد وي، بیا د غیر فلزي یا هم د غیر فلزاتو اکسایدونه وایو. نو په دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر چې د مسو د اکساید سره تعامل کوي. کله چې د مسو د اکساید سره مس اکساید یا هم کپر اکساید موږ او تاسو وایو عمل کوي، هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه څه کیږي جلا کیږي، په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي، کاپر یا مس ورڅخه یا فلزي مس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي، چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره، چې یو هم فلزي اکساید مس اکساید کیدای سي، البته سوډیم اکساید کیدای سي، مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کیدای سي چې خپل د هایدروجن سره څه وکړي، تعامل ترسره کړي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې دا چې موږ او تاسو هایدروجن عنصر وپېژندل، د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص وه چې د مختلفو مرکباتو او مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول، مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډېر فعاله ګاز وو یا هم د فعاله ګازاتو د جملې څخه شمېرل کېدې. نو راځو د لوست په دې برخه کښې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایو چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کښې چې یو فزیک پو د کوینډینش په نوم سره یادېدل، چې خپله د یو فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر یې څه شي کړ؟ کشف کړ. چې موږ او تاسو ووایو خپله د هایدروجن عنصر د استعمال ځایونه هم شته چې په مختلفو ځایونو کې کېدای سي چې استعمال ولري. البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای سي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل سي. ځینې بالونه دي د هغو بالونو د ډکولو لپاره، البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه وکړو، استفاده وکړو. هغه بالونه چې موږ او تاسو وایي کېدای سي زیات وخت خپله فضا ته کېدای سي مسافرت وکړل سي، مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکې د هایدروجن ګاز څخه ډکېږي. او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځېدلو خطره لري، نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم ګاز څخه چې شکېږي استفاده کېږي، چې هیلیم ګاز بیا یو غیر فعاله ګاز ده او خطره نه لري. او ګران زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه چې وکړو استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې البته چې ارزونه ده، د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیکه نښه ولیکئ. دوهم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کېږي. درېیم سوال د ګرانو زده کوونکو، وایي هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کښې منځته راوړل شو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیزابونه او الکلي، چې د څلور اویایمې څپې څخه پیل تر څلور اتیایمې څپې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې د اکسایډونو په اړه بحث وکړ، راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو تیزاب او الکلي وپېژنو چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کېږي. تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپله له یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې د معنا یې تریووالی دی، یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپله د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده چې خپله د تریووالی یا د تروش په معنا درده. چې خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پېژنو چې هغوی څه ډول خواص لري، یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل سي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کې کچیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپل د تیزابي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپل الکلي چې د الکلي کلمه خپل یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلي خپله د همدغې الکلي چې خپل یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلي د په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو. چې راځو د الکلیو خواص ووایو چې الکلي بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلیو خواص وای اکثره الکلی یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکسایډ درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي، او په عین وخت کښې د هر الکلی خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو، چې خپله د الکلی ځینې مرکبات چې پکښې استفاده سوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو، د دوی خوندونه نه کتل کیږي، او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا د لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلي استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسې، ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې شنه لګیږي، کیدای شي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي، چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دي خپله دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو څاڅکي په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي، ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي، وایي چې دا الکلي ده، یا هم پیژنو چې دا الکلي ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي، پوهیږو چې هغه تیزاب ده. ځو ګرانه زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلي اوبلن محللونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلي دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلیګانې په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي. چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي، او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کښې که چیرې دوی وګورو، موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کښې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بېرته په عین وخت کښې الکلي، که چیرې الکلي په نظر کښې ونیسو، په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وینو کېدای سي نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کښې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلی سي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب
تولید کړي، یعنی کېدای شي چې په اوبلنو محلونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپل یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه شوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې کچیر الکلیګان په نظر کښې ونیسو. کچیر الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کښې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلیګان په اوبلن محلول کښې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کېږي او الکلی په لاس راکي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کېدای سي چې ترسره سي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دی. د مالګې تیزاب دا خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کېږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کېدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کېږي، او په عین وخت کښې بېرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کېږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کېږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کېږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلیګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلی ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري، او په عین وخت کښې یوه الکلی ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چشکیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سر په تولید کښې هم استفاده کېږي، او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هېواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کېږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسره کوي، او په عین وخت کښې یو بل الکلی هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلی ده چې دا الکلی هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کېږي، او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې الکلی خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي، نو دا الکلی چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کېږي او په نتیجه کښې سوډیم هایدرو اکساید الکلی په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلیګانې دي. نازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوښتو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کېږي، یعنې څه پوهېږو چې دا تیزاب دی او که الکلي. نو د تیزاب او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزاب او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي، یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کېږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغېزمن کېږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې که چیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهېږو چې دا تیزاب، او که چیرې شین رنګ واخلي موږ پوهېږو چې دا الکلي ده. او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی سو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلي وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم، او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کېږي او تیزاب او الکلي پرې ښودل کېږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل اورنج، او یا هم د تیزاب او الکلیو دا چې دي کولی سي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلي دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلي اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلي ګانې موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کېږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کېږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزاب درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کېږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخني خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلي ګانې دي، د الکلي ګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدروکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کېږي. کلسیم هایدروکساید د سمنټو په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کېږي او زیات استعمال لري. زو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کښې یو څو سوال مطرح
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالح تاسو ټولو ته د نهم ټولګې د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه، چې د 250 صفې څخه پیل او 500 صفې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه، د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور، چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کېدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوع عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولی شو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا په همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربون اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا په همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي، هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلدار میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استرفیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای سو. چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول د ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړې ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړې، چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استرفیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو، چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کېږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولای شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چېرې موږ او تاسو ځیر سو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي، یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله، موږ او تاسو وویل چې د آی سي یعنی د اسید کلمه پر ځای باندې د اوتید کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کښې مو د دې کلمه اوتید کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. په همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوه استر ده، چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښت وي. نو په همدې ترتیب دا وایو چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت، نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه، په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کېږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولای سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دی هغه همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دی، هغه لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دی یا نباتي غوړي چې دی هغه همیشه مایع وي، هغه لکه زیتون، یعنی هغه غوړي چې موږ تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو، یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو، او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور چې دوی ټول نباتي دي او خپل په مایع شکل سره موندل کیږي. یو هم حیواني وازګې چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي، بیوتارین دي او داسې نور دي، همیشه موږ او تاسو ویل چې دوی په جامد شکل سره موندل کیږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو، په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دی خپل یو قسم مایع غوړي دی چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنی اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دی دوی د لېږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي، یا هم په جامد باندې یې تبدیل کړو. دوی چې دی له مهمو غوړیو څخه شمېرل کیږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دی همیشه موږ او تاسو وویله چې د لېږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دی هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلس پښتون کې کولای شو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی کچیر موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجن په نوم سره یو نو غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولای شو چې دوی جامد شکل ته واړو، او دا مارجن چې د خپل د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتو اضافه کوو، چې کچیر د مارجن غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي، او په همدې ترتیب مختلفو امراض سبب کیږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي، او یعنی استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او پتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیتارین وازګې هم لرو، چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چش لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوع مالګه ده، چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازګې یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای سو چې هم ګلیسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړي چې مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودلو سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې د په دوه ډوله یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې د هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولی سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم په کښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پیمنځل کېږي یو ارزان قیمت عطر استفاده کړو او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات وو په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر وه چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده ایسترونه څه ډول مشتقات دي. دوهم سوال واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. ای یو ګونې ده دوه ګونې ده درې ګونې او څو ګونې ده یعنی. او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا آیوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې دې درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و او دغس ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د یوه اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټمي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټمي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیوني شعه څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیوني شعه وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي یعنی هغه اوربیټالونه چې وه اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل یا هم د د دمل پشان د پیپو اوربیټال کښې او داسې نور مختلفو طریقو سره کولی شو چې موږ او تاسو د دوی اټومي شوا پیدا کړو او آیوني شوا پیدا کړو او د عنصرونو اټومي شوا چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپیریال کې که چیرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو اټومي شعاع چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټومي شعاع چې ده چې څه کیږي په پرله پسې ډول کوچنی کیږي یعنې کمیږي. خو لامل یې چې دی لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ کښته خوا ته زیاتیږي او د الکتروني قشرونو شمیرې هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنې په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړیږي او اټومي شعاع یې هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو د پیریودونو په چاپیریال کښې د عنصرونو اټومي شعاع له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خوا ته کوچنی او برعکس د ښي نه و کیڼې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آیوني شعاع او اټومي شعاع او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټومي شعاع څه شي کیږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکترونی قشرونو باندې زیاته ده او الکترونونه یې د هستې پر چاپیریال باندې څه شوي دي راټول شوي دي راجذب شوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي لکه څنګه چې تاسو په کولی شئ په دې تصویر کې هم ووینئ او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولی شو چې موږ او تاسو اټومي شعاع او آیوني شعاع په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعاع وایو چې د وندروالز شعاع بیا هغه شعاع ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعاع وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي د دوو اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شعاع وایو چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه دی یعنې نیمه فاصله د څه ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندروال فاصلې څخه ده چې شعاع څخه ده چې دا دی خپله دلته د شعاع یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو کوولانسي شعاع هم لرو. که چیرې وګورو کوولانسي شعاع بیا داسې تعریفوو که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي دغه شعاع چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو چې کوولانسي شعاع ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ دغه فاصله. مخکې د واندروالز دا مکمله فاصله وه تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله. اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه ډي سره. کولی شئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شعاع او آیوني شعاع د دوراني جدول پر اساس د پورته څخه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته څخه مخ پر پورته خوا ته کمیږي. او د پیریودونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه وچپ طرف ته زیاتیږي یو د بل برعکس دي. په دې کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو آیوني شعاع لویه ده تر اټومي شعاع او اټومي شعاع بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعاع. یعنی آیوني شعاع تر چا؟ تر اټومي شعاع لویه ده او کیتوني شعاع بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعاع ته کوچنی ده.
افهم بیا اساس هر څومره چې د اټوم منفی چار ډیریږي هغه مرې اټومي شعاع لویږي او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعاع مر سره تشکیلی کوچنی کیږي یعنی د یو د بل سره چشته مستقیما متناسب دي هر څومره چې منفی چار ډیریږي هغه مرې اټومي شعاع ډیریږي هر څومره چې مثبت چار دی کم ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع تشکیلی کوچنی کیږي یو د بل سره مستقیما متناسب دي راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ که چېرې موږ تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده که چېرې موږ ګورو د دې اټومي شعاع د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده نو کوم یو زیات شو کلورین منفي یو زیات شو او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده ځکه چې موږ او تاسو وویل هر څومره چې انیوني شوا یا منفي چارج یې چش کېږي زیات کمیږي هغوم ده د دوی اټومي شوا چش کېږي لویږي او په همدې اساس راسې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې سوډیم خونسا یا صفر سوډیم مثبت یو د دوی تر منځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوا یې زیاته ده ولې ځکه چې موږ او تاسو ویلي وه چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتېږي هغومره یې اټومي شوا چش کېږي کوچنی کېږي او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو او ګرانو زده کوونکو موږ او ستاسو هغه اټومي شعاع او آیوني شعاع راځو اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کېږي انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو مختلف ځایونو کښې خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کېږي چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کېږي دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده ځکه چې کلک دي جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم چې شي غلیان درجه یې چې شي لوړه سي او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي د لوړ کثافت درلودونکي دي او جامدات یې هم جامدات دي خپله او بغیر د په دوی کښې د سیمابو څخه نور ټول جامدات دي سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کېږي او نور ټول جامدات دي او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم نیکل او مکنیزیم د دوی سره چش جوړوي الیازونه جوړوي چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو تر منځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي ځینې نور نور مهم عنصرونه دي یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي او ځینې نور عنصرونه لکه میکروب مونیکل منګانیزم او تیتانیم او اوسپنه دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو وویل چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین چې د دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو او داسې نور نور راځو ګرانو زده کوونکو د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو که زه هم موږ او تاسو په لومړي څپرکي کښې ولوستل چې د اوربیټالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هون د قاعدې او د کاچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ او تاسو تطبیق کړله د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې او الکترونونه لومړی د هغوی په انرژیکي سویو یا هم د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه باید چې شي ډک شي یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژیکي سویو کښې وي کېدای شي چې موږ او تاسو د دې اوربیټال انرژي یا هم هغه الکترونونه چې دي د قاعده پر بنسټ باندې د اس ل اوربیټال څخه لوړوي. نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربیټالونو کې ځای نیسي، او بیا د زیات الکترونونو د ډي په اوربیټالونو کې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کیږي. کله چې د ډي اوربیټال ډک شي، نو بیا باید د ډي په اوربیټال کې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بې ثباته دي نسبت اس ته بی ثبات دی. چې له اس څخه چې څو بی ثبات څو خو په عمل کې داسې نه ده، یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کې د ډي الکترونونه د راتلونکو اس اوربیټالونو له الکترونونو څخه ډیر ټینګ نشته دي، او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کیدای شي چې موږ او تاسو خپل په نظري ډول سره هم ووینو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ او تاسو وینو د اوسپنې او عنصر د چې کله د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژي کې سویه په اوربیټالونو کې موږ او تاسو ترتیب کې یو اس دوه دوه اس دوه دوه دو پیشپار درې اس دوه درې پیشپار څلور اس دوه درې ډي شپار. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپار نسبت چاته اس ته بې ثباته دی. ښه، په دې ځای کښې اوس نو چې کله دا بې ثباته شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي. لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل، په دوه مالت کښې تاسو ګورئ دلته همهغه ده، خو ماز دلته د اس په اوربیټال کې الکترون ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو څلور اس صفر لرو، درې ډي شپار لرو. په درېیم حالت کښې کله چې موږ او تاسو وویله چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس به نو د ډي اوربیټال هغه ولانسي قشر چې دی هغه به خپل الکترون څه کوي، یو الکترون د لاسه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، په درېیم حالت کښې بیا ټول عیننه هغسې لیکو، څلور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي کښې یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی، درې ډي پنځه سو.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.